آغاگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو په دې هله چې روغ جوړی زنز رانه یوسیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو زموږ د سهارنی خبری خبرونه لومړی برخاوري په خبرونه کې بواوري د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسن وایي چې د رای ورکونکو د نوم لیکنې په لومړی ورځ د سره باندې 1500 کسان نومونه رجسٹر کړی دي او د افغانستان د دفاع وزارت د افغان پوځیانو د تیلو د میلیون ډالرو د غلا په اړه د سیګار تازه رپورت تر یو بریده تایید کړی دی. که درمون اوریدونکو په دې حقله رپورټونه د خبرونو وروسته اوري اوس خبرونه چې زموږ همکار سید بختیار شاهی تاسو ته وړاندې کوي.
السلام علیکم. د طالبانو اعلامیه وایي چې په انتخاباتو کې د برخې اخیستنو نه دا غستو لپاره د افغانستان د بارنیو ځواکونو وطن ضروری دی. طالبانو د جمهور رئیس اشرف غنی بلنه چې د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو په انتخاباتو کې د برخه وخت رد کړی ده او په خلکو یې هم ژغ کړی دی چې انتخاباتو کې ګډون ونه کړي. طالبانو ویان کریم احمد یوسف احمدی ویلي دي چې په افغانستان کې د بارنیو ځواکونو په موجودیت کې د انتخاباتو نه د بارنیو ځواکونو د اشغال ختمول زیات ضروری دي. د برتانیې صدر اعظم تریسا می او د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل ماکرون د پارلمان د غړو د غوسې سره مخامخ شوي دي چې په سوریه کې د امریکا متحده سره یو ځای په پوځي عملیاتو کې برخه واخیسته. دا په واقع کې د راتلو وروسته د دواړو مشرانو لومړی پوځي عملیات یا اقدامات ول. د برتانیې صدر اعظم ویل دي چې د پارلمان غړي په حق دي چې هغه د دې اقداماتو ذمواره ګڼي ځکه چې هغه دغه عملیات د پارلمان د منظوري نه پرته کړي دي. خو هغې زیاته کړه چې د یوې صدر اعظم په حیث دا زما مسؤلیت دی چې زه دا ډول پریکړې وکړم او په راتلونکي کې به هم کوم. اغلې مې په چې د 2016 کال د جولای راسي د صدر اعظم څوکۍ سنبال کړي هغه خبره هم رد کړې ده چې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ څخه یې امرونه اخیستي او وویل چې د هغې پریکړه د برتانیې ملي ګټو پر اساس وه. پاکستاني رسنیو د دوشنبې په ورځ راپور ورکړی دی چې د ایران سرحدي ځواکونو دوه غیر قانوني مهاجر وژلي او 15 نورې نیولي دي. دغه ماجر د گوادر بندر د لارې ایران ته روان ول چې د ایران د ځواکونو لخوا ونیول سول او ډزې پرې سوي دي. ایراني ځواکونو وروسته بیا دغه ماجرونو مړی او نیول سوي کسان پاکستاني لیبي ځواک ته سپارل دي. پاکستاني چارواکو ویل دي چې دغه دواړه وژل سوي کسان او درې نیول سوي د بنو اوسیدونکو دي او دوه نور بیا د جنگ او د کشمیر دي. په پاکستان کې د پښتون ژغورنې تحریک مشر منظور پښتون وایي چې ځینې هغه طالبان چې د یو پوځي مامور سره لیدل کیږي هغه او د هغه ملګرو ته د یو چا په لمسون ګواښونه کوي. منظور پښتون د امریکا ژغ اردو څانګې ته په یوې ځانګړې مرکه کې چې په هغه باندې لګول سوي تورونه رد کړي دي چې ګونې هغه د هند او یا د افغانستان د استخباراتو سره کار کوي. هغه وویل چې د پښتون تحفظ تحریک د پاکستان د پښتنو د حکومت لپاره دی او دا د افغانستان د پښتنو لپاره نه دی. منظور پښتون وایي چې د پاکستان د پوځ هغه وینا چې د پښتون چې د پښتنو ژړونه یې زیر کړی دي او هغوی دا احساسوي چې ګونې د پوځ مشر هغوی د نورو پاکستانیانو پر شان نه ګڼي. د پاکستان د پوځ لوی درستیز جاوید قمر باجوه ویلي وو چې داغه نه ورسته په قبایلي سیمو کې امنیت ټینګ سو نو ځینې کسانو تحریکونه شروع کړي دي. پښتون وویل چې هغه د پاکستان د حکومت نه غواړي چې د لادرکه سیمي پښتنو په اړه ورته معلومات ورکړي. د محکمې نه پرته وژنې بندې کړي او د پښتنو په سیمو کې د پوځي امنیتي پوستې نورې ختمې کړي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین خبرداری ورکړی دی که امریکا او متحدینو یې په سوریه نوري حمله وکړي نو په نړۍ کې ګډوډي پیدا کیږي. له بلې خوا امریکا په سوریه د فشار زیاتولو لپاره د سوریه په ځینو کمپنیو اقتصادي بندیزونه هم لګولي دي.
اعلامیه وایي چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د ایران د روحاني مشر آیت الله علي خامنهای سره په ټلیفون کې خبرې کړې دي. ویلې دي چې په سوریه کې د امریکا او غربي هیوادونو د توغندیو په وارولو سره به د سوریه د وکلنې جګړې د سیاسي حل کولو کوششونه د ناکامۍ سره مخ شي. اعلامیه وایي پوتین خبرداری ورکړی دی چې که دغه بریدونه چې د ملګرو ملتونو د قوانینو ضد دي ادامه عمومي په ټوله نړۍ کې به ګډوډي پیدا شي. بل پلو په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیری نیکی هیلی د سی بی ایس تلویزیون سره په مرکه کې ویلي دي چې امریکا به په هغو سوریایي کمپنیو اقتصادي بندیزونه ولګوي چې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د جوړولو په چارو کې مرسته کړې ده. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
فرانسې ویل دي چې په سوریه کې به په نوو پروژو 500 میلیونه یورو مصرف کړي. دا خبر د فرانسې د جمهور رئیس دفتر د دوشنبه پورس کړی ده او ویل دي چې د شل برستي مرستي رسمون کې ډلو د لارې به دغه پیسې ولګوي جمهور رئیس دفتر په یو بیان کې ویل دی چې ایمانوئل ماکرون دغه پریکړه لا غوړسته کړي چې په دغه جنگ ځپلي هیواد کې بشري وضعیت ډیر خراب دی. جمهور رئیس ماکرون لدې مخکې د مرستو رسولو د ډلو د استادو سره لیدلی وو چې هغه ورته په سوری کې لتیرو و کلونو راځي د جنگ له وجې په دغه هیواد کې بشري اړتیاو په باره کې معلومات ورکړل. د دغه پروژو تمرکز به د ادلب ولایت او د غوتی سیمې وي چې هلته 1.2 میلیونه بې ځایه سیمې خلک اوسېږي. د غوتی سیمه په دې وروستیو کې د اسلامي دولت د ډلې څخه آزاد کړل سوې ده. ملګرو ملتونو اټکل له مخې ټول ټال 1.5 میلیونه د سوریې خلک چې 6 میلیونه ماشومان دي بشري مرستو ته اړتیا لري. د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې اف بی آی پخوانی مشر جیمز کومی وایي ډونلډ ټرمپ له اخلاقي پلوه د ولسمشرۍ لپاره مناسب کس نه دی. دا او نور خبرونه به وروسته واورئ.
خبرونه مواردل په مکړی د خبرونی لومړی رپورت ته. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسن وایي چې د رای ورکونکو د نوم لیکنې په لومړی ورځ شاوخوا 15,000 کسانو نومونه رجستر کړي. ممتاز بهیر رپورت را لېږلې.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون کمشنر سید حفیظ الله هاشمی امریکا غږ آشنا ته وویل د رای ورکونکو د نوم لیکنې په لومړۍ ورځ 6,500 کسانو په ټول افغانستان کې نوم لیکنه کړې چې 25% یې ښځې دي. د ښاغلي هاشمی پر وینا نن هم زیات شمیر کسان چې د رای ورکولو په شرایطو برابر دي د نوم ثبتولو لپاره د نوم لیکنې مرکزونو ته مراجعه کړې.
امیدواري دا چې دا پروسه ته سرعت ورکړل شي او د تعداد خلکو د سپتنام لپاره نور هم پورته لاړ شي. څلور دېرش ولایتونو کې په مرکزو کې په مکمل ډول دغه بهیر شروع شوی دی. فقط د 1419 مرکز موږ مجموعاً مراکز درلودل. په دا څلور دېرش ولایتونو کې په اوله مرحله کې د دې څخه 34 مرکزه چې په مختلفو ولایتونو کې د سقوط په منطقو کې راغلي چې هغه باسوي هغه واسوي نه دي د سپتنام په خاطر نور به تباقي په غونډو ولایتونو کې سپتنام شوی.
ښاغلي هاشمي زیاته کړه د رای ورکونکو د راجستر کولو په دویم پړاو کې چې یو میاشت وروسته په ولسوالیو کې پیل کیږي د نوم لیکنې 1,355 مرکزونو دروازې به د خلکو پر مخ خلاصې شي. له ټاکنو څخه د سار یو شمېر بنسټونه د نوم لیکنې په پروسه کې په لومړۍ ورځ د خلکو لږ ګډون د اندېښنې وړ بولي. د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ مشر یوسف رشید امریکا غږ آشنا ته وویل د نوم لیکنې په لومړۍ ورځ د ثبت شویو رایو ورکونکو شمېر خورا کم دی او که د ثبت لړۍ همداسې دوام وکړي د راتلونکو ټاکنو مشروعیت به تر پوښتنې لاندې راشي.
کم سره موږ مخته لاړ شو نو دا شمېره له 1.5 میلیونه پورته نه ځي. او موږ تاسو په دې پوهېږو چې په ولسوالیو کې او په کلیو بانډو کې بیا دا رقم که د مرکزونو لحاظ نه زیاتېږي ولی هلته د خلکو حضور د امنیتي ګواښونو له امله او د نه پوهاوي له امله همدارنګه د وخت کموالی او د تذکرې د موجودیت په موضوع باندې شاید رقم شي. نو زه هیله من چې دغه رقم په نورو ورځو کې اوچت شي تر څو حداقل په دغه د ولایتونو په مرکزونو کې موږ لږ تر لږه 6 میلیونه رای ورکوونکي ځان سره ثبت کړو. که دغه 6 میلیونه کم شي د واقعا د ټاکنو د بهیر لپاره ښه زیری نه وي.
د ټاکنو خپلواک کمیسون او د نفوسو د احوال د ثبتولو ادارې د اټکل له مخې په افغانستان کې شاوخوا 12 میلیونه کسان د رای ورکولو پر شرایطو برابر دي. ښاغلي رشید ټینګار وکړ چې د مشروع ټاکنو ترسره کولو لپاره باید ټولو واجدو شرایطو کسانو ته د رای ورکولو زمینه برابره شي. د افغانستان د ټاکنو کمیسون کمشنر حفیظ الله هاشمی وویل چې د نوم لیکنې په پروسه کې د خلکو د پراخ ګډون لپاره به د عامه پوهاوی پروګرامونه زیات کړي.
ولی په شدت سره په یو دوه ورځو کې نور دا کمپین وسیکیږي او په تلویزیونو کې رادیوګانو کې په مختلف ځایونو طریقو باندې تلاش وکړو چې خلک تشویق کړو او درې شي دا پروسه کې سپرنه وکړي.
د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو ټاکنو لپاره د نوم لیکنې پروسه 13 ورځ د حمل په 15مه په ټول افغانستان کې پیل شوه. ټاکل شوی چې دغه پروسه د تابعیت تذکرو پر بنسټ په دوو پړاوونو کې ترسره شي. لومړی پړاو چې د ولایتونو په مرکزونو کې ترسره کیږي 13 ورځ پیل او د ثور په 22مه پای ته رسیږي او دویم پړاو چې د ثور په 22مه پیل او د جوزا په ویشتمه پای ته رسیږي. په ترڅ کې به په ولسوالیو کلیو او بانډو کې د ټاکنو په شرایطو برابر کسان ثبت او راجستر شي. د ټاکنو کمیسون د رای ورکونکو د راجستر کولو لپاره 1,000 کسان استخدام کړي او 22,000 نور به په دویم پړاو کې استخدام کړي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM/15 د انټرنټ لارې pashto.voa.com.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې هغه رپورټونه چې وایي د افغان پوځیانو د تیلو نه د میلیونونو ډالرو د تیلو غلا شوې ده تر یو حده تاییدوي. په موکړې د ازادۍ خبریال رحمت الله افغان دی رپورټ ته.
د افغان پوجانو اړوند په تیلو کې د میلیونونو ډالرو غلا او پاړه د سیګار په تازه راپور د افغانستان دفاع وزارت هم دغه راپور په یو برخه د تایید مهر لګوي. د دغه وزارت سرپرست وین محمد رادمنش د یکشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم په اکمالاتو او په امنیتي ځواکونو پورې اړوند د تیلو د پلور د فساد پاړه د مخنیوي او جدي څار خبره وکړه، خو د سیګار د تازه راپور په ځواب کې وویل چې ممکن په لرو پرتو سیمو کې په امنیتي ځواکونو پورې اړوند تیل وپلورل سي. هغه وایي ممکن په ځینو لرو پرتو ځایونو کې د تیلو د پلور په اړه لاسوهنې شوي وي، خو په ټولو ځایونو کې زموږ پیاوړی دوربین شته چې موږ په ټولو قطعاتو کې د تفتیش مدیریت هم لرو، نو له همدې امله موږ کسان هم نیولي دي. ښاغلی رادمنش عدلي او قضایي بنسټونو ته د یو شمېر سرتیرو او جنرالانو معرفي کېدو ته په اشاره سره وایي دوی د فساد د ناوړه پدیدې له منځه وړلو ته ژمن دي. د امریکا د څار ادارې یا سیګار په یو تازه راپور کې لیکلي وو چې په افغانستان کې د 145 میلیونو ډالرو په ارزښت په افغان او امریکایي پوځیانو پورې اړوند تیل غلا سوي او دا له ګټې واټې په یو ډک کار بدل سوی دی. د دغه راپور په یو برخه کې راغلي چې د امریکا دفاع وزارت د تیلو د ویش په نورو بدیلو لارو غور کوي او ممکن دغه نوی اقدام یا د ستونزه هواره کړي. له دې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د جګړو په ډګرونو کې د افغان پوځیانو د تلفاتو عمده علت په امنیتي بنسټونو کې اداري فساد بللی وو. د یادونې ده چې د فساد ناوړه پدیدې د مخنیوي په هدف آن د افغان امنیتي بنسټونو او لوی څارنوالۍ ترمنځ یو تفاهم لیک هم لاسلیک سوی دی، خو د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ په امنیتي بنسټونو کې پراخ فساد ته په کتو ټینګار کوي چې په دغو بنسټونو کې د فساد د مخنیوي لپاره کوم عملي کارونه نه محسوسیږي. دا چې په امنیتي ځواکونو پورې اړوند د تیلو پلور به هیواد له کومه ناوړه برخلیک سره مخ کړي، د نظامي چارو افغان کارپو محمد اګل مجاهد په اړه وایي
منفي تاثیرات چې د سوء استفادې په افغانستان کېږي، تیل غلا کېږي، د قراردادونو پیسې غلا کېږي، د ساختمانونو پیسې غلا کېږي، دا پیسې کدا بلاخره امریکایان او اروپایان دا په تنګ راځي، هغه مال ورکوونکي چې هلته دي دا پیسې به دوی په موږ قطع کړي او بد تاثیر به په افغانانو باندې، بلاخره افغانستان به د بد حالت سره مخامخ شي.
ښاغلی مجاهد چنګار کوي که چیرې افغان حکومت او نړیواله ټولنه د دغه پراخ فساد د مخنیوي لپاره لاس په کار نسي، دغه ستونزه به د مرستو د پرې کېدو لامل وګرځي. په افغان حکومت به د نړیوالو مرسته کوونکو باور کم سي، د افغانستان نظام له ستونزو او ان له فلج کېدو سره مخ کړي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د هغې نوسته چې امریکا، برتانیې او فرانسې د بشار اسد د حکومت په ضد باندې په سوریه کې حمله کړې ده، امریکا وایي د مش بیا کیمیاوي برید وکړو نو بیا به حمله وکړي. په مکړې دی رپورټ ده.
د سوریه د کیمیاوي وسلو په سلاکوټ او چیړنیزو تاسیساتو باندې په بمبارۍ په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر سخته غوسه څرګنده کړه.
مونږ غوښتنه کوو چې دا بریدونه د سمدستي بند شي او په راتلونکي کې د دې ډول غیر قانوني بریدونو څخه جدي ډډه وشي.
د شنبه په ورځ د کیمیاوي وسلو د مخنیوي د سازمان یوه ډله مفتشان دوماته څیر مساحه کې د څیړنې په موخه دمشق ته ورسېدل. ښاغلی نبین ضیا نیوکه وکړه چې دریو نړیوالو قدرتونو د دې ټیم له څیړنو او پایلو مخکې هوایي برید ترسره کړ.
آیا اوس په نړیوالې مسالې دا ډول ترسره کیږي؟ دا په نړیوالو مسالو کې بدماشي ده او وړه بدماشي هم نه ده، دا اټومي قدرتونه دي.
خو برید کوونکي هیوادونه پښیمانه نه دي او وایي چې برید معجم، مشروع او مناسب و.
مونږ تېره شپه د سوریې په زړه کې د کیمیاوي وسلو انبار ویشتو او په دې کار سره مونږ ډاډه یو چې د سوریې د کیمیاوي وسلو پروګرام به شنډ کړو. مونږ به دې فشار ته دوام ورکړو.
روسیا استدلال کوي چې هوایی برید د نړیوالو قوانینو او د ملګرو ملتونو له منشور نه سرغړونه ده، خو د فرانسې سفیر ځواب ورکړ.
په یاد ولرئ چې دا منشور د جنایتکارانو د ساتنې لپاره نه دی جوړ شوی.
برټانیې خبرداری ورکړی که اسد بیا د کیمیاوي وسلو برید وکړي نو هغوی به په نورو لارو غور وکړي.
سمدستي نور بریدونه نه دي پلان شوي، ځکه د اسد رژیم به دومره احمق نه وي چې بیا د کیمیاوي وسلو برید وکړي، خو که چیرې داسې وکړي نو مجاهدین به په ځوابي لارو چارو غور وکړي.
د سوریې د چارو یوه څارونکې ډله وایي چې د دغه هیواد شمال چاودنې لرزولی دی. دا هغه سیمه ده چې د سوریې پلوي ایراني او شیعه ځواکونه پکې میشت دي.
العدوان على سوريا لم يتوقف
لو وكلنا رئيسي في سوريا باندي يرغل ندي بند شوية وفي بلا بلو دولونو ترسركيجي دو اسلوالو ياغيانو دملاتار پدول امریکا مداخلة وفشار پدول سيميز مداخلة وتر طول زياد توركيا ودو سوريا ربستان پسير دنور هوادونو مداخلة
په سوریه کې د امریکا او متحدینو د هوایی بریټ پزت پرون په واشنگتن کې د سپینې ماڼۍ مخته د لاس انجلس او سان فرانسیسکو ښارونو کې او د اروپا په لوی ښارونو کې مظاهره وشوه.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سعودي عربستان ولیعهد شاهزاده سلمان په خپل هیواد کې د سترو اصلاحاتو او اقتصادي پرمختګ اراده کړې ده.
شاهزاده محمد بن سلمان د اسپانیې له پاچا سره وکتل په آینده کې بل هغوی نه جنګي بیړۍ واخلي. هغه د فرانسې له جمهور رئیس ایمانوئل مکرون سره هم په داسې حال کې وکتل چې د سعودي عربستان او فرانسې کمپنیو د $13 میلیارډو موافقې لاسلیک کړي دي. ولیعهد شاهزاده سلمان دا نیت لري چې د خپل هیواد نقش په منځني ختیځ کې زیات کړي او په تیلو متکي اقتصاد متنوع کړي. شاهزاده سلمان په امریکا کې درې اونۍ تیرې کړلې. په دې ترڅ کې له ولسمشر ډونالډ ټرمپ، د هالیوډ له نومیالیو او د نیوز کارپ له مؤسس روپرت مرډاک سره وکتل. هغه د ګوګل او بوئنګ له مشرانو سره هم وکتل. په همدې حال کې د سعودي عربستان له یو شمېر مخورو کسانو نه د اداري فساد په تور تحقیقات کیږي. یو شمېر نورو د شاهي کورنۍ د غړو په شمول جریمې ورکړلې او خوشې شول. یو شمیر تحلیل کوونکی د ولیعهد سلمان د اداري فساد د مقصد په اړه شک لري. هغه په $300 میلیونه یو کور واخیست. $450 میلیونه یې د داوینچی په یو تصویر باندې ولګول. تقریبا همدومره ډالر یې په یوه وړه بیړۍ ولګول. شاهزاده محمد ځان اصلاح غوښتونکی بولي. د ښځو پر موټر چلولو او سینما ته تللو یې بندیزونه لرې کړل، خو د سیاسي ازادیو مخالف دی.
موږ
په اقتصادي او ټولنیزو مسایلو کې د ولیعهد مهم ابتکارونه وینو، خو هغه دا هم وایي چې دای سیاسي اصلاح غوښتونکی نه دی. پر شاهزاده سلمان باندې د بشري حقونو ډلې انتقاد کوي. همدا اوس د بشري حقونو تقریبا 40 تنه د تشدد ضد او سوله غوښتونکي فعالان په زندان کې دي. که یو یې هم آزاد کړی وای نو ښایي اصلاح غوښتونکی ګڼل شوی وای. شاهزاده سلمان د دفاع وزیر په توګه خپل هیواد له یمن سره په 3 کلنه جګړه کې داخل کړ، ځکه د حوثي اغیانو خلاف د حکومت ملاتړ وکړ. سبب دا دی چې ایران د حوثي اغیانو ملاتړ کوي. د سعودي بمباریو تر اوسه پورې په زرګونو ملکي یمنیان وژلي دي. ملګري ملتونه وایي بشري ناورین یې منځته راوستی دی. حوثیان هم د سعودي اهداف ولي. د منځني ختیځ انسټیټیوټ وسنۍ غړی او د امریکا پخوانی سفیر وایي
له
یوه کال نه کمه موده کېږي چې هغه دا کار پیل کړی دی. وبګورو چې د مشر په توګه د هغه اصلاحات دوام کوي او که نه. مورخ جیمز ګالوین وایي د منځني ختیځ مشرانو لکه بشار الاسد چې د اصلاحاتو لپاره هلې ځلې کړي دي نتایج یې ډېر خراب ول. حتی د شاهزاده سلمان پلویان هم وایي چې په یوه ډېره محافظه کاره ټولنه کې چې د مطلقه شاهي نظام سابقه هم لري دی به له ډېرو خنډونو سره مخامخ شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
په کندوز کې یو شمېر هغه ماشومان او ځوانان چې د 1300 کلونو په مودې کې د کورنۍ سرپرست په جګړو کې وژل شوي اوس په بازارونو کې خیرات ټولوي. ګل رحیم نیازمند کندوز نه رپورټ رالیږلی.
فکر کیږي چې د قندوز خار کې بعد د هیواد تر نورو خارونو د هغو خلکو شمیر زیات وي چې په بازارونو کې نورو ته لاس اوږدوي او خیرات غواړي. د 1300 کلونو په جګړه کې خار 2 ځل د طالبانو لخوا ونیول شو. زیات عام خلک چې د کورنیو سرپرستانو په خوراکي موادو پسې براوتل وجل شوي دي. یو ځلمکه چې نوې شونډه توره شوي پلاری ورته طالبانو وجلې. هغه وایي چې پلار یې په محلي پولیسو کې و. طالبانو وواژه او له هغې وروسته یې کورنۍ د ته ورتر غاړې شوه. د غزل مکې وایي چې د کورنۍ د نفقې لپاره بله هیڅ لار نه لري نو ځکه په بازار کې خیرات ټولوي.
عبدالله در مرسود خیرات تلوان چی در کشن اکرون مریض دیم سا پیر اقلی در خدای شینل رو پلان و تالیبان رو مرکی روشنگ را او غرچه در لکه پینزر پوی لاسر خیرات لره خود لرم در پلیس را لارو بلان یه دانا ما شرور لرم یه نکشه قطر رو در زبان که یه لکه دام این قچال تک پرا بس کل سپور دی در دقا پارا کم دی روز مردکاری که مردکاری تیزی بارا را پینزر پوی لاسر بوی خیر یا رکی دست رو پیش پیش بیه سال رو پیش دوست رو دست رو کیش شکر پی دست که همی شکر نینو چنگو
قندوز ده تیر و جگوده و سقوطون و نورانده ده کاروبار خزای و دغه خار ته به یوازې د نورو ولایتونو خلک راتلل او په عامه ځایونو کې به یې خیرات ټولاوه، خو اوس په خار کې کاروبار کم شوی او د سوالګرو شمیر د پخوا په پرتله زیات شوی دی. د بدخشان یو تن اوسیدونکی چې خیرات غواړي وایي چې پښه یې د ماین په چاودنه کې پرې شوې ده. څوک کار نه ورکوي نو د کورنۍ او اولادونو د نفقې په خاطر ورته بله چاره نه ده پاتې.
کار کار نمیتونم چی رقم کنیم دا چوک بریم کسی مرد کار نمیبره دا کار غریبی نمیتونم
کار نشی که ولی نو چه وکری که چوک تلات شی هم چوکی مزدوره تا نبیایی کار و روزگار نشی که ولی چو رزی گرزی پیسی طولوی و دا کور خرچه چه پیدا کردی کور تزی هغوای چه پا کور که نه حتن لری او هر ورز تر درس و افغانیو زیادی را طولوی په قندوز کې د کار او ټولنیزو چارو رئیس محمد ظاهر عظیمی وایي چې دوی ماشومان په څو کټګوري ویشي چې یو شمیر یې له پاکستان څخه راځي.
اطفالی کې سوالګری میکنن یا تګدی میکنن د یک تعداد اطفالی هستن کې از بیرون مرز آمدن و یک تعداد اطفال هستن کې شاید یا
ماشومان چې سوال کوي ځینې یې له خارج څخه راغلي، ځینې نور کېدای شي سوال کولو ته اړویستل شوي وي او ځینې نور د جګړو له امله زیانمن شوي دي چې له کلو څخه راغلي او په ښار کې سوال گری که وی، خو تر اوسه د دغه ډول ماشومانو دقیق ارقام نشته. په قندوز کې له دې پرته زیات شمیر ښځې سوالګري هم شته چې په چادریو کې پټې وي. د دغو سوالګرو په ژبه هم ځایي خلک نه پوهیږي، خو د پیسو ټولولو لپاره یې څو کلمې د سیمې ژبه زده کړې ده. ګلریم نیازمن، امریکا غږ.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د پارکور په نوم یو لوبه چې په افغانستان کې نوې ده، په دې ملک کې مینوال پیدا کړي. پام وکړئ دې رپورټ ته.
پارکور په افغانستان کې یوه نوې لوبه ده چې په دې ورځو کې مینوال چې زیاتره ځوانان دي پر ډېرې دودي. جمیل شیرزاد چې ځان په افغانستان کې د دې لوبې بنسټګر بولي، وایي که څه هم دا لوبه خلکو ته نوې ده، خو ورځ تر بلې د خلکو پام ور اوړي.
تقریبا 7 سال میشه در کابل.
اوه کاله کېږي چې د کابل او ولایتونو په ګډون مو د پارکور لوبه پیل کړې. زموږ هڅې دا دي چې په افغانستان کې دغه نوې لوبه خلکو ته وروپیژنو. پارکور یو ښه خو خطرناکه لوبه ده، ښکلي او مختلف حرکتونه لري، داسې چې په نورو لوبو کې نسته.
شیرزاد وایي چې د دې لوبې د پرمختګ لپاره د افغان دولت او د لوبو په برخه کې د مرستندوی ادارو ملاتړ ته اړتیا شته.
هیچ کس تا حال ما را کمک یا
تر اوسه هیچ از موږ سره مرسته او ملاتړ نه دی کړی. موږ هڅه کوو چې نه یوازې د بدني روزنې ریاست، بلکې د مسؤلینو او سوداګرو لخوا سپانسر ولرو، ځکه چې په بهر کې پارکور نه یوازې مسؤول ادارې ملاتړ کوي، بلکې ډېر ښه مالي تمویلوونکي هم لري.
دا مهال د دې لوبې لوبغاړي پارکور په اماتور او خپلسري ډول مخته بیایي. دوی وایي که د دې لوبې اړوند تجهیزات او د مسلکي تمریناتو زمینه ورته برابره شي، نو دا لوبه به د افغانستان ګوټ ګوټ ته ورسیږي.
با مشکلات زیاد ما کمبود وسایل و
زموږ ستونزې د ځای او د پارکور لپاره د وسایلو نشتون دی. همدا د دې سبب کیږي چې زیاتره ورزشکاران جسمي زیان وویني، لاس او پښه یې مات سي. موږ له المپیک څخه غواړو چې موږ ته د پارکور زمینه برابره کړي او یو بهتره کلب جوړ کړي.
پارکور یوه رزمي او نندرهیز لوبه ده چې زیات تمریناتو ته اړتیا لري. دا لوبه د یو فرانسوي سرتیري لخوا د ویتنام په جګړه کې رامنځته شوه او د افغانستان په ګډون په لسګونو هیوادونو کې یې لوبغاړي او مینوال لري.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو. منځنۍ صفه 1290 FM 3.15. په افغانستان کې یو شمیر ګوندونو او سیاسي خوځښتونو د افغان حکومت نه غوښتلې چې د ټاکنو د خپلواک کمیسن په جوړښت کې دی د مرکز او ولایتونو په ګډون د سارنې یو خونه جوړ شي. لیمینیا زید کابل نه رپورټ راغلی.
په افغانستان کې د 28 ګوندونو په استازیتوب د یکشنبه پر ورځ و ګوندونو د ټاکنو په تړاو د ګوندونو او سیاسي خوځښتونو غونډه جوړه کړه او له حکومت څخه یې دغه ګوندونو لپاره په ټاکنو کې شپږ اساسي غوښتنې مطرح کړې. د اسلامي حزب په استازیتوب عبدالستار خواسی وویل د افغانستان خلک باید یو ځل بیا د 2014 کال د ټاکنو ترخه تجربه ونویني او را روانې ټاکنې باید رډي او سرتاسري ترسره شي. هغه د نورو ګوندونو په استازیتوب په ټاکنو کې د سار لپاره د مرکز او ولایاتو په ګډون د یوې څارخونې په جوړولو ټینګار وکړ. ویویل
احزاب غواړي چې یو اتاق د نظارت ولري چې د کمیسیون په کړنو باندې اشراف ولري. کچیرته د کمیسیون په کړنو اشراف نه لري او نظارت نه لري. متاسفانه 2014 کال انتخابات تاسو ولیدل د تقلب نه ډاک او تاسو ولې چې رسوایی عالم ته وخته او خارجیانو ولې چې دا انتخابات نه یو وحشتناک خوب و. من غواړم چې دا وحشتناک خوب رفع شي. نور من د ولس رای په مسخره ونی نسی خلک مزحکه نشي او دنیا او افغانان ټول افغانستان خلکو ته احترام وکړي.
د احزابو دا غړي وای پر روانو ټاکنو کې د رایو د ځای کې دوه د مخنیوي په خاطر باید د احزابو نوم لړ جوړ شي. د دوی پر وینا په تیرو پارلماني ټاکنو کې د ټاکنو د ناسم څار له امله د خلکو 2% رای ځای شوي دي او یوازې د 30% رایو پر بنسټ پارلمان جوړ شوی و. د خلکو د اسلامي وحدت ګوند په استازیتوب خاغلی محمد عبدو په دې اړه وویل
به منظوري جلوګيري از هدر
د دې لپاره چې د خلکو رائے بې ځای لاړ نه شي دا رائے باید د رائے ورکونکو په فهرست کې د لیک دوړ ووسی
قابل انتقال بشه.
په افغانستان کې د ګوندونو او سیاسي خوځښتونو د ټاکنو خپلواک کمیسون څخه وغوښتل چې بې ځای شو او بیرته راستنیدونکو ته هم د نوملیکنې او په ټاکنو کې د ګډون زمینه برابر کړي. دوی د غراس ټینګار وکړ چې د رائے ورکولو مرکزونه د باید په عادلانه ډول جوړ شي او په هغه سیمو کې چې د امنیتي ستونزو له امله یو شمیر مرکزونه حذف شوي دي له سره د پرې غور وشي. د احزاب غړو همدارنګه وویل چې ټاکنې باید د میزان په لومړۍ نیټه ترسره شي. بلخوا د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ګوندونو له دغه غوښتنې چې د سارنې یوه خونه د جوړه شي هرکلی کړی دی. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون یو کمیشنر سید حفیظ الله هاشمی امریکا غږ ته وویل دوی د قانون په چوکاټ کې له دغه وړاندیز څخه هرکلی کوي.
پر د خوري لپاره په داخل کمیسیون کې مطابق قانون مطابق د تقویم هغه تر لمن چې لرو موږ هیڅ نه و مداخله نه لرو چې دې ریشي نظارت وکړي او بلکې دې تشویقو او دې ته د ډېر زړه استقبال کوو. موږ خواهشوم دا چې ریشي دې د پروسې نه په هر ممکنه طریقې باندې نظارت وکړي ترڅو هغه مکمل شفافیت چې موږ او دې غونډه افغانستان خلک غواړي هغه تامین شي.
په افغانستان کې ګوندونه او سیاسي خوځښتونه په داسې حال کې افغان حکومت ته خپلې طرحې وړاندې کوي چې پرون د شنبه په ورځ د رای ورکونکو د نوملړ د ترتیب په خاطر د رای ورکونکو نوملیکنه پیل شوه. ټاکل شوې ده چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو ټاکنې د روان لمریز کال د میزان پاتې ویشتمه ترسره شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
پولیو څه شی دی؟ د دې ناروغۍ واکسین د ګوزان په مخنیوي کې څومره مرسته کولی شي؟ ځانګړې خپرونې د امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ صفه 1290 FM 3.15 د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
کدرمن اوریدونکو تاسو لومړی برخه واوریدله. دویمه برخه خبرونه به نیم ساعت وروسته موږ تاسو ته وړاندې کړو. تر هغه پورې د دری برخه خبرونه اوریدل مه هیروئ.